السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد خبریالانو ته ویلي چې سیلابونو په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. نوموړي ویلي چې دغلته شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یعنی ویجاړ شوي دي او زرګونه جریب ځمکه هم خرابه شوې ده. د پټکو 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د سیلابونو راپورونه راغلي چې جزئیات په دې خبرونه کې اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنچیر او اندرابونو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال وو او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه مشهور دی. طالبانو وروسته تر دې نوموړی په دې دنده وګماره چې پنچیر او اندراب لپاره د مقاومت په نوم جبهه ادا کړي چې دغه تلې څلوېخت وسلوال طالبان اسیران کړي او بیرته یې خوشی کړي دي. طالبانو بیا هغه مهال د دغه ادعا په اړه څه ونه ویل، خو وروسته بیا وویل چې په پنچیر او اندراب کې د دوی کسان نه دي نیول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 21 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو کسانو ته رسیدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلاب ځپلو لپاره په استرالیا کې د مرستو راټولولو خبر ورکړی دی. قیس احمد په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې ویلي د اګست په 22مه استرالیا ته ځي او هلته سیلاب ځپلو افغانانو ته د مرستو خیمه دروي. د نوموړي ویلي چې دا خیمه به د اګست تر 28مې ولاړوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریچ په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراین غلدانو د لیږد څارنه کوي. نوموړي د دې ګام هرکلی کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سرې میاشتې ویان وایي
په سیمه کې د لوګر د میخو ادارې مسؤل او خپله والي پلانو پیژانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه جنمنټو کورونو
اتباه. افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوي.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي شاید موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګ ولایت فرهنګیان بیا د تاریخي ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي.
ټول سړي کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخته دی او هم د تاریخي ځایونو دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په دې هره چې نیکمرغه ورځ مو تیره کړې وي. دغه خبری مجلې د سر موضوع ته راځو. په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیا هم سیلاونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي شریکې کړي، خو وروستیو سیلابونو د نورو ولسوالیو او ولایتونو په څیر د لوګر خوښۍ ولسوالۍ ډېره زیانمنه کړې ده. دا چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو وضعیت څه ډول دی او نن یې چارواکو په اړه څه ویلي تفصیل یې په دې راپور کې و.
شونه رفته کلش سیل ورده خیلی روز بعد است.
د سیلابونو لامل د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی نجیب وایي سیلابونو یې ټوله هستي له منځه وړي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شول، خوشي از طرف تپته اوت،
خلک تباه شول، خوښۍ کې زخت زیات سیلاب راغلی، هر څه له منځه ولاړل. زمکی کورونا تخریب شول، بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شوه چې دو تن آنان اطفال می باشه.
نږدې شل کسان شهیدان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي او دوه میرمنې هم په مړو شویو کې شامل دي. شاوخوا 3000 کورونه په بشپړیا هم قسمي ډول تخریب شوي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي او تقریبا 2000 څاروي هم وژل شوي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورونه وه بې ځایه شوي دي او موږ کوشش وکړي چې د هلیکپټر له لارې څخه ماښام مو دغه کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې سلافاته وه چې هغه اوس خالیږي. غواړو چې هلته دوی ته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هېڅوک په دې پیښو کې نه دي وژل شوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د لوګر ولایت اوسېدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفر پورې یا 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغه داوی واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو ته سیلابونو له امله د وژل شویو ماشومانو زړه بوګنوونکي عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږۍ پیغامونه خبر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
وموریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي. تر ټولو ډیر زیان د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتې. هلته خبر شوی انزورونه ښیي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ څو کلی چې په درې کې پراته دي په سیلونو کې ډوب شوي دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو لخوا د سری میاشتې له ویان خان ولی احمدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د لوګر کومه سیمه وروستیو سیلابونو ډیره زیانمنه کړې.
په لوګر کې خوخی ولسوالۍ کې شاوخوا سیمونه تللي لو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزي چې دي دغه ورته دومره نور هم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي خپله دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي
خوخی ولسوالی او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلاونه راتلل. دغه پرونی یا د تیرې شپې سیلاو ولې دومره خطرناک سو؟
د څه ویلې سم چې تیر ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلې دي او خپله تیز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ او مرکز پلی عالم کې په سارت په کلي کې محمد اوی ولسوالۍ عبارت یې ډېر ابتدایي معلومات د خپلو رضاکارانو نه اخیستلی وه. ډېر تلفات یې اړولي.
ډېر کورونه تاسو وویل چې وران شوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ضایع شوي دي، د خټو د اوبو لاندې شوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغو خلکو سره په راتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغواړي یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست ته خبر ورکړ او هغوی سره دا ټول جزئیات شریک کړل. ان شاء الله په آینده کې خپل د مرکز کوم کوپونه دي مرکز برا دي او ټول وزارتونه مرکز وخت وخت ورتل او مرکز لري هڅه کې عمومي رئیس جناب ما دي افغانستان عمومي پرست مولیک مجول حق خالص نو معلومات وخت نو معلومات نظام وخت نو ان شاء الله په خوخي ولسمه او لوګر ته جنمشو کورونو استعمال مرکز
امازه صاحب ورستی پختنه نړیوال مؤسسه د ملګرو ملتونو مؤسسه درغلی سیمته هلی ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د شیخو ادارې مسول او خپلوالي لانو سیمته ځانونه رسول دي او خپل هڅه کوي نور خیریه بنسټونه هم شاید ساتي چې راځو خپل د ځان مشو کورونو استبا او کوم
په لوګر کې د سری میاشتې ویان خانولی احمد زای و چې آزادۍ راډیو سره غږیده د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږي خو تر لنډې خبرتیا وروسته
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ راډیو
له جنوبی ولایت روزګان نه هم د سیلابونو تازه راپورونه را رسیدلی دي. د غلطه چارواکي وای چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر د سر او زیان د سر او مال زیان اړولې دی. د سر د زیان په اړه تر اوسه کره معلومات نشته خو یوازې د څو کسانو د ټپي کېدو ویل شوی خو د مالی زیان په اړه ویل کېږي چې دغه سیلابونو لسګونه کورونه وران کړي دي او دغه راځي ډیره کرنیزه ځمکه نړولې ده. دا چې جزئیات څه دي تفصیل به زموږ د خبريال پراپور کې وورو.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلي دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونو 150 کورونه او په خاص روزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونو تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. همدغه رنګ هم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلي کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولې دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل، د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 150 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوراول سوالی کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیان نه اړولې خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان اوردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې دغه تلکې رشفه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپولار عید نن ازادي راډیو ته ویل چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سید آباد د مرداد او چاکول سوالی کې راوتلې دي چې یو کاسټه پکړی دي. نو موړی وای په چاکول سوالی کې 40 کورونه، په سید آباد کې 15 کورونه او په د مرداد ولسوالی کې 12 کورونه تخریب کړي دي. او دغه راز د نرخ ولسوالی په ګډون په یادو ولسوالی کې سلګونه جریبم ځکه هم تخریب کړی دی.
پیګه میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، سید آباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړي دي. په چک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړي دي. 15 کورونه شاوخوا هغه په سید آباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوی دی. فصلونه حاصلات ځمکه ده بیخي ډېر تخریب کړي دي. کندار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاصه شوله.
دا په داسیال کې د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوي دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼو مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
اوس هم د افغان محصلانو یو ستونزه. یو شمیر افغان محصلین چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسی لري وایي د سیاسي بدلونونو له امله زده کړې ترې پاتې دي. یو شمیر نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړې وې هم د هند ویزو په تمه دي او وایي چې د ویزو د نتر لاس کولو لکبل یې ذکرې پاتې دي. اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته په افغانستان کې بیرته خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین ترې د ویزو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټکنالوژۍ برخه محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزا لغوه شوې ده.
سقوط یو ونې مخکې افغانستان ته راغلی یم. د هماغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هېواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همصنفیان چې وو هغه هلته فارغ شو. اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. نو زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو او خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نور په لامل د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسې افغان محصلینو ته ورکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د سیمې یو موضوع. البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغو کسانو هڅه کوله چې د دې هیواد په مرکز کې یو نظامی کارخانې ته ننوځي. البانیا د ناټو په چوکاټ کې هغه هیواد دی چې په اوکراین د روسیې جګړه هم غندلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکي سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی څلیرویشت، یوه روسي ښځه اس ټي درودیرش او یو اوکراینی سړی اف ای پنځویشت یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیسو ویلي د دې پیش په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1928 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1929 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 6 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراینیه د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قابلیت د ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن دي چې ممکن افغانستان په نږدې راتلونکو کې د قابلیت له کمښت سره مخامخ شي. خو اوس راځو دې ته چې په میدان وردګو کې شپږ اویا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره هم ثبت دي د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغلته دغه خطر شته، خو وایي دوی له وړاندې لاسپکار شوي او پر داسې پلانونو لګیا دي چې له مخې دغه سیمې وژغوري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونهسي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیري دولت یاد تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې، تقریبا اووه اته پوړې لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو لکبل په اولاد د میندو مړینې خورا کم شوی وي، خو اوس یو وار بیا داسې اندېښنې شته چې د زیګون پر مهال د میندو مړینې ډېرې شوي. که څه هم په دې اړه ښکارا ارقام نشته، خو روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان د دوی پټکو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار اسمت څاروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکي کمیټې غړې هیلې غرشین پوښتلې ده.
د کما سرویچ په 2000 کال کې شوی و د مین دومړي ناشپاک سواته د شپې او سل زرا او ژوندې ولادتونه کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سرویچ ویو. موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي. لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. منګه پوخا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت غي پروګرام لره چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته ایښې دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یولسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 150 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ دغه لرو، د برخې لرو.
هلی غرشین و چې له ازادي راډیو سره یې د نرس قابلو د کموالی او په دې اړه د شتاندېښنو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په خبرونو او راپورونو نظر راته راکړئ، مونږ به ستاسو دا نظرونه خپرو. اوس هم ور رسیږي د همداسې ځینو پیغامونو خپرېدو ته، وروسته بیا دری خبری مجله له یاده مباسئ.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګوبل ولسوالۍ نه درسره په تماس کې یم. ګوبل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کیږي چې د پکتیکا ولایت ګوبل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړ له ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده شوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره شوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو، د مسکینانو د لابزبولو د ستیاله بیې کومک کوو.
بلې، السلام علیکم ورور جانه، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نکړه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته باید چې د دولتي مرکز نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات باید چې حل شي. مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
وروره، دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده، په 300-400 متر خلک ګرمي وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه دی ولې غم جوړ خړی سي.
وحدت پال نورستان خبر کوم، نورستان ولایت نه. لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي عمارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه